ستړي مشي د شپې نه بچی دي د خبري خبرونه ته مو ز فريد سيال د تایرو شاند تخنیکی چارو پسند بلخ تر کلی کوم پایل په خبرونو کوو د خلونو نړیوال پروګرام د هرات سره زلزله زپلو سره سل زره زلزله زپلو سره د خړو د بیړنۍ مرستې لپاره د 19 میلیون ډالر واجلې مرستې غوښتنه کړې ده. په هغه خبر پاڼه کې چې د خړو نړیوال پروګرام نن چهارشنبه خبره کړې د افغانستان لپاره د دې پروګرام د مشر مرستې د مشر مرستیالې ویلي دي چې سازمان یې د ژوندي پاتې شو لاسنیوی کوي خو دوی ته باید خواړه د افغانستان له هغې پروګرام څخه برابر کړي چې اوس د بودیجې له سخت کمښت سره مخامخ دی. هغې زیاته کړې ده د همدې لپاره دوی د اضافي بسپنې غوښتنه کړې ده. د نوموړي په خبره د دغو زلزلو په څېر ناورینونو هغه ټولنې نورې هم ځپلې دي چې له مخکې په مشکل کې او په مشکل سره یې د ځان لپاره ډوډۍ برابروله. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي دا اټکل له مخې د زلزلو په سیمه کې 25,000 ودانۍ ویجاړې شوې دي. د کابل په دشت برچی سیمه کې یوې 14 څو موټر ویجاړه کړې دي. په کابل کې د طالبانو د امنیت قومندانې ویاند خالص دران نن په خپلې ټولنیزې شبکې ایکس باندې لیکلي دي چې د دې پیښې پخلی کوي او ویلي دي چې 14 د سوداګرۍ د یو مارکیټ په پارکینګ کې شوې ده چې له امله یې بل شوي اور درې موټرې ویجاړې کړې دي. هغه ویلي دغه 14 شاته زیان نه رسولی او زیاته کړې ده چې په دې اړه چې دا څه ډول 14 و څېړنې پیل شوې دي. دشت برچی د کابل هغه سیمه ده چې اکثریت اوسېدونکي شیعهګان دي او له دې مخکې په کې ډېرې خونړۍ بریدونه شوي وو. د جرمني صدر اعظم اولف شولز د پلازمېنې برلین د یهودانو پر یو عبادت ځای یا کنیسا اور اچون کې بمی حمله په سخت ټکو غندلې ده. هغه نن وویل چې د یهودانو پر مرکزونو بریدونه په هیڅ ډول د منلو نه دي. د جرمني پولیس وایي چې نن سهار وختي په برلین کې یوې کنیسې ته دوه اور غورځوونکي بمونه ورګزار شول. دغو بمونو چاته زیان نه دی رسولی خو د جرمني پولیس هغه په منځني ختیځ کې له شخړې سره تړي او ویلي دي چې په جرمني کې د یهودانو په وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت نن اعلان وکړ چې د حماس پرلسو غړو فعالانو او مالی تسهیل کوونکو بندیزونه لګوي. دا اقدام داسې مهال کېږي چې پر اسرائیلو د دې سخت دریځې ډلې له ناڅاپه برید وروسته په سیمه کې کړکېچ زیات شوی دی. د امریکا د خزانې وزارت ویلي چې په نوو بندیزونو کې په غزه کې میشت افراد او همدارنګه د سودان، ترکیې، الجزیرې او قطر په ګډون په نورو ځایونو کې افراد په نښه شوي دي. د حماس دوه جګپوړ چارواکي قطر میشتي محمد احمد بن الادیم نصرالله او ایمان نافایل چې ګمان کېږي د سه شنبې د ورځې په هوایي برید کې وژل شوي وو په دې لیست کې شامل دي. او په نړیوال جام کې نیوزیلند د 1.9 منډو په توپیر افغانستان څخه سیالي وګټله. د کرکټ نړیوال جام شپږمه لوبه د افغانستان او نیوزیلند ترمنځ ترسره شوه چې نیوزیلند لوبه وګټله. د لوبې پچا افغانستان ګټلې وو. توپ اچونه یې غوره کړې وه چې نیوزیلند د شپږو وکټو په سوځېدو سره افغانستان ته د 209 منډو هدف وټاکه. افغانستان دغه هدف پوره نه کړی شو او لوبه نیوزیلند وګټله. تاسې خبرونه واوریدل وړاندې در سره دا مطالب لرو. په خبرونه کې بر سره واوري چې په ننګرهار کې نامعلومو کسانو یو سوداګر په پرموز ډول وژلی دی. دا چې د دغې وژنې په اړه تر اوسه څوک نیول شوی دی او که نه وړاندې درته په راپور کې وایو. په کابل سربیره چې په پاسپورټ غوښتونکي شکایت لري چې دوی ته په وخت پاسپورټ نه ورکول کېږي او آنلاین ډول باندې چې دوی ثبت نام کړی دی تر اوسه نوبت نه دی راغلی. بل پلو بیا په غزنی کې ځینې اوسیدونکي د دغې موضوع د حل لپاره وړاندیزونه لري.
پاره شوبه کې دوه درې ممران به سکار وکړي چې دغه دوغنه مخلوق به درده چې دا خلاص کړي. سکار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسېږي.
پا په پاکستان کې بعد افغان کډوالو ژوند ته هم تم شو چې پاکستان حکومت ورته د همدې میاشتې تر پای وخت ورکړی دی چې له دې هیواده ووزي کنه دوی به یې په زور وباسي. همدارنګه په هرات کې به زلزله ځپلو ته هم ورشو چې ملګرو ملتونو او همدارنګه بیلابیلو سازمانونو دغې زلزله ځپلو ته مرستې رسولې دي. خو دا چې کورونه ورته څوک جوړوي یا په دې درته وړاندې راپور لرو در مطالب هم شته. ملتیا مو غواړم
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. په ننګرهار کې نامعلوم کسانو د دې ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونې د پانګونې مرستیال او سوداګر اغا محمد رضوال وشلې دي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې د مدیر پلاوي غړي خانچن الکوزي ازادي رادیو ته وویل چې نوموړی تیر ورځ ناوخته په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شوی دی. تفصیل د اکرام الله اکرام نورو.
په ننګرهار کې د یو سوداګر وژل کېدو د افغان سوداګرو ترمنځ ویره زیاته کړې. د ننګرهار د سوداګرۍ او پانګونې خونی د پانګونې د برخې مرستیال او سوداګر اغا محمد رضوال تیر ورځ په جلال آباد ښار کې د نامعلومو کسانو لولوري په خپل دفتر کې په مرموز ډول وژل شو. کاتوم په ننګرهار کې د طالبانو حکومت د امنیت قومندانۍ ویاند رئیس زابلي ازادي راډیو ته وویل چې د پیښې سره د تړاو په تور یو تن نیولې خو یو شمیر افغان سوداګر د طالبانو له حکومت غواړي چې د دغه ډول پیښو مخه ونیسي. د شمس الرحمن نیازی په نوم د رخت یو سوداګر ازادي راډیو ته وویل چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ او د غشان د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼو افغان سوداګرو له خپل هېواد پانګي وستي خو هغه چې پاتې دي د ده په خبره که په وړاندې د نامنۍ پیښې زیاتېږي ښایي دوی هم خپل هېواد پرېږدي.
حکومت د دا رقم پیښو عملي ونیسي او د دې سوداګرو د ژوند د خوندیتوب لپاره پوره ډاډ تجاران ته ورنکي. نو فکر کوم چې افغانستان مخکې هم سرمایه وتلې وي او له دې وروسته به هم ځینې تجاران پانګه وباسي چې دا به د اقتصادي افغانستان کې یو لوی بله ضربه وي چې بخیږي به.
په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه وایي د طالبانو د حکومت امنیتي ارګانونه باید د یاد وژل شوي افغان سوداګر د وژنې قضیه په هر اړخیز ډول وڅېړي. د دې خونې د مدیر پلاوي غړي خانجان الکوزي ازادي راډیو ته وویل که څه هم پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلي واکمنۍ له پیل وروسته د سوداګرو په وړاندې د نامنۍ پیښې کمې شوې خو د هغه په خبره د دغه ډول پیښو په کېدو د سوداګرو ترمنځ ویره زیاتېږي.
وکم چې دا ډیره بده پیښه وه او تر اوسه پورې عوامل په دقیق شکل نه دي معلوم. زه امیدوار یم چې د داسې پیښو مخنیوی وشي چې سوداګر ونه ډار شي چې په خپلو دفترونو کې په قتل رسیږي.
د وژل شوي سوداګر د کورنۍ غړي وایي چې هغه له چا سره شخصي ستونزه نه درلوده او دوی د دغه پیښې د رامنځته کېدو په عواملو نه پوهیږي. د وژل شوي سوداګر د کورنۍ یو غړي حاجي پتنګ ازادي راډیو ته وویل
ورور دوی چا سره نه بدل لرودله نه مشکل لرودله بس نور موږ نه پوهیږو ورور چې دا څنګه چلته موضوع ده. موبایل هم تر وړه ده دفتر ته وغله ده او بس وهله ده ورور نه څوک به پوهینو مګر ما خام پی پوه څوک مو کې ورونه ورغلي وتر زمونه ورغلي او سره په اوتاک د خپل دفتر کې پروت ورور.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا ځلې واکمنۍ له پیل وروسته او د تیر جمهوري حکومت په وروستیو کې د نامنۍ د زیاتېدلو له امله ګڼ افغان سوداګر له دې هېواده ووتل او خپلې پانګې نورو هېوادونو په ځانګړي ډول ایران، پاکستان، ترکیې او متحده عربي اماراتو ته انتقال کړي. که څه هم د طالبانو حکومت افغان سوداګرو ته په وار وار د امنیت د خوندیتوب ډاډ ورکړی خو د روان میلادي کال په فبروري میاشت کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونې خبر ورکړ چې په دې هېواد کې د سوداګرو د اختطاف پیښې زیاتې شوي. د دې خونې مسؤلینو هغه مهال ازادي راډیو ته ویلي وو چې په دوو میاشتو کې د کابل په ګډون په بیلابیلو ولایتونو کې 14 سوداګر تختول شوي. د دې خونې د معلوماتو پر بنسټ په تختول شویو سوداګرو کې صرافان او د موټرو او درملو کاروباریان شامل وو.
لوبخالو
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو هر ورځ شپه او ورځ.
اوس په هرات کې زلزله ځپلو ته ورشو. ملګرو ملتونو ویلي دي چې دغې زلزلې په زرګونه کورنۍ زیانمنې کړې او هغوی له دغې زلزلې متاثره شوي دي. تفصیل له سیمې په دې راپور کې اورو.
ملګری ملتونه په هرات کې له زلزلې وروسته وضعیت کړکېچن بولي او وایي اغېزمن شوي خلک اړین حفاظت ته اړتیا لري. ملګرو ملتونو پرون په خپله وېبپاڼه په یو خبر کې لیکلي، وروستیو زلزلو د هرات په شپږو ولسوالیو کې نږدې 6,000 کسان مستقیمن اغېزمن کړي دي. په خبر کې دا هم راغلي چې له زلزله ځپلو سیمو د سټلایټ په وسیله اخیستل شوي تصویرونه ښیي چې په دې زلزلو کې 209 کلي ویجاړ شوي دي. په همدې حال کې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکی دانیل اندرس وایي د زیانمنو شویو شمیر مخ په ډېرېدو دی. هغه په خپلو څرګندونو کې چې ملګرو ملتونو په خپله ایکس پاڼه خبرې کړي وایي،
موږ نږدې 6,000 اغېزمن شوي خلک لرو. زموږ د ارزونو پر بنسټ دا شمیره د ډېرېدو په حال کې ده، خو موږ به خپلو مرستو ته دوام ورکوو.
ښاغلی اندرس په سیمه کې زلزله ځپلو ته د خیمو، اوبو او روغتیایي مرستو په رسولو هم ټینګار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو همغږي کوونکي وړ مورز ویلي وو په هرات کې د زلزلو له امله د زیانمن شویو اړتیاو ته رسیدل د یوې میاشتې کار نه دی او ښایي یو کال ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر په هرات کې د شویو زلزلو له امله د مړو شمیر 1,340 او د ټپیانو 1,950 تنه ښودلی دی. پیښو ته د رسیدو په چارو کې د طالبانو حکومت د دولت وزارت ویان جانان سائق د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته ویلي وو په هرات کې د شویو زلزلو په پایله کې له 0 تنو زیات مړه شوي او له 2,000 زیات ټپیان شوي دي. په ورته وخت کې یو شمېر زلزله ځپلي هم وایي ژر یې باید لاسنیوی وشي. نو دوی یو محمد رضا ازادي راډیو ته وویل،
دلته نږدې 8 میاشتې ژمی وي، موږ نشو کولای له خپلو کورونو ووځو. بېله دې ستونزو چې اوس ورسره مخ شو، له زلزلې وړاندې هم ډېرې ستونزې مو درلودې، له زلزلې وروسته خو مو بېخي ژوند له ګواښ سره مخ دی.
د هرات یو بل اوسیدونکي بیا د نوم له خودو پرته ازادي راډیو سره خبرو کې له سړې هوا شکایت کوي او وایي زلزلو خورا ډېر وځپل.
شونډې مو له یخنۍ چاودلې دي، د ماشومانو شونډې هم همداسې چاودلې دي. نه یو کمپ شته او نه هم د اوسېدلو یو بل مناسب ځای، هیڅ هم نشته.
ملګري ملتونه هم وایي په هرات کې له څو اونیو راهیسې خلک په خیمو کې ژوند تېروي، خو د دوی لپاره دایمي سرپناه ته اړتیا ده. د طالبانو د حکومت په ګډون په هرات کې له زلزله ځپلو سره یو شمېر هیوادونو او په افغانستان کې دننه هم خلکو مرستې کړي دي، خو د یو شمېر زلزله ځپلو له شکایتونو ښکاري چې د مرستو ویش منظم او د اړتیاو پر بنسټ نه دی.
و موریدل چې ملګرو ملتونو په هرات کې د وروستیو زلزله ځپلو وضعیت کړکېچن بللی و. بل پلو په هرات کې له لومړنۍ زلزلې د نږدې 2 اونیو له تېرېدو وروسته یو شمېر زلزله ځپلې کورنۍ وایي شپه او ورځ په سرخلاصي فضا او تر خیمو لاندې تېروي او د سړې هوا او د اسانتیا د نشتوالي له امله له ګډو ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. تېره شپه د هرات ښار په ترقي پارک کې یو د ډېر عمر لرونکي مېرمن مړ شوې چې د کورنۍ غړي فکر کاوه ممکن د سړې هوا له امله مړ شوې وي. تفصیل په دې راپور کې ورو
په تیرو دو نیو کې د وروستیو زلزلو او د ګڼو کورونو له ویجاړېدو وروسته یو شمېر زیانمن شوي له خپلو کورونو بهر په ډېرو کمو اسانتیاو سره سړې شپې تېروي. تېره شپه د هرات ښار په ترقي پارک کې یوه د ډېر عمر لرونکي ښځه مړه شوې چې د کورنۍ د غړو په وینا یې ممکن د سړې هوا له امله مړ شوې وي. د دغې ښځې یو خپلوان اشیر احمد ازادي راډیو ته وویل،
موږ ولسوالۍ ته د هغې مړی لیږدو ترڅو یې دفن کړو. اویا کلنه وه او طبیعي ده چې زلزلې او سړې هوا به پرې هم اغېز کوي.
ویل کېږي چې د دغې مېرمنې کورنۍ د خلکو په مرسته د هغې مړی خپلې ولسوالۍ ته لېږدولی دی. د تیرې اونۍ شنبې د ورځې د لومړۍ خونړۍ زلزلې د مرکز د زندجان ولسوالۍ اوسېدونکی ریزا ما وایي چې کور یې ویجاړ شوی او دا مهال خیمه نه لري او د ژوند کولو لپاره نورې اړینې اسانتیاوې، توکي او وسایل هم په واک کې نه لري.
موږ خیمه نه لرو، د کور توکي نه لرو، د ځان پرېمینځلو لپاره څه نه لرو، لکه شامپو او نور، ګاز، چای جوش، پیالې او کاسې نه لرو، هیڅ شی نه لرو.
نوموړی وایي چې د سړې هوا له امله یې ټول ماشومان ناروغه شوي او نشي کولای د هغوی پالنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو حکومت اعلان کړی چې د هرات په زلزله ځپلو سیمو کې یې د 2,146 کورونو د جوړولو کار پیل کړی دی. ویل کېږي چې دغه کورونه به د هرات زندجان ولسوالۍ په بېلابېلو کلیو کې د زلزله ځپلو لپاره جوړ شي. په هرات کې د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور رئیس حمدالله متقی ازادي راډیو ته وویل،
کورونه جوړو نو په همدې ترڅ کې انجینران په دې اخته و چې هلته مځکه تثبیت کړي او د کورونو نقشه واچوي. له مځکې تثبیتېدو وروسته او د نقشې جوړېدلو نه وروسته د شهرسازي او د ښاروالي همداراز د زراعت او اراضي ریاست لخوا هغه نقشه جوړه سوله او پرون یې عملا کار شروع سو چې په دې سره به تقریبا 2164 کوره جوړېږي او په مختلفو قریو کې به جوړېږي کوم سي تثبیت شوي دي او کوم مستحق دي چې باید کورونه ورته جوړ سي. هغوی خلکو ته به کورونه جوړېدل شروع کېږي. کوشش کوو.
نوموړی ټینګار کوي چې هڅه کېږي د ژمي تر موسم مخکې د یاد ښارګوټي چارې بشپړې او پر بې کوره شویو کورنیو کورونه وویشل شي. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ مسؤل دانیال اندرس پرون د هرات له زلزله ځپلیو سیمو څخه د لیدنې پر مهال وویل چې د زلزله ځپلیو د اړتیاوو پوره کول د یوې میاشتې کار نه دی او د دوی لپاره د سرپنا جوړولو په ګډون به دا یو کال وخت ونیسي. هغه دا هم وویل چې په لومړي ګام کې زلزله ځپلي خیمو د څښاک پاک اوبو او روغتیایي خدمتونو او په دویم قدم کې د کورونو ښوونځیو او روغتیایي مرکزونو جوړولو ته اړتیا لري. په هرات کې د طالبانو د حکومت د سیمه ییزو مسؤلینو او د ملګرو ملتونو شمیرې ښیي چې د تیرو دو اونیو د پرله پسې زلزلو په پایله کې په دغه ولایت کې شاوخوا 4,500 کورونه ویجاړ شوي دي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د ملګرو ملتونو سازمان کارپوهانو له پاکستانه غوښتي دي چې له دې هېواده په ډله ییز ډول د افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو دې ډلې په خپله اعلامیه کې ویلي دي چې دا پریکړه به هغه شاوخوا 1.4 میلیونه افغانان زیانمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. تفصیل سنا ککړ نورو.
د ملګرو ملتونو کارپوهانو له پاکستانه غوښتي چې دغه هیواد باید افغانستان ته د شاوخوا 1.4 میلیونه افغان کډوالو د ایستلو پلان لغوه کړي. د کارپوهانو د ډلې چې د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنټي هم غړی دی په یوه اعلامیه کې چې د سه‌شنبې په ورځ د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا پر وپاڼه خپره شوې ویلي د ایستل به ډیری هغه افغانان اغیزمن کړي کوم چې د بشري حقونو د جدي اندېښنو او په افغانستان کې د بشري ناورین له امله د خوندیتوب په لټه پاکستان ته کډه شوي دي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو خبرداری ورکړی که افغان کډوال په جبري ډول وایستل شي ډیری کورنۍ میرمنې او ماشومان به په خپل هیواد کې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د نه منلو وړ زیانونو سره مخ شي. دغو کارپوهانو دا هم ویلي د هغو راپورانو په اړه اندېښمن دي چې ښیي له هغې رئیسې چې پاکستان د افغان کډوالو د ایستلو اعلان کړی په پاکستان کې میشت افغانانو د نیولو استثمار او غیر قانوني چلند سره مخ شوي دي. د لسیزو رئیسې د میلیونونو افغانانو له کوربتوب وروسته د پاکستان موقت حکومت د اکتوبر په لومړیو کې څه باندې 1,900,000 افغانانو ته چې د دوی په وینا هلته د اوسېدو قانوني اسناد نه لري خبرداری ورکړی و چې د روانې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي که نه نو جبري ایستلو سره به مخامخ شي. دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې افغان کډوال په افغانستان کې د شته وضعیت له امله خپل هیواد ته د بیرته ستنېدو په اړه اندېښمن دي. د دوی له ډلې د پاکستان د کراچۍ ښار اوسېدونکي نجیبې ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې دریم هیواد ته د تلو د پروسې د پړاوونو بشپړولو لپاره پاکستان ته کډواله شوې وه خو په خبره یې اوس د جبري ایستلو له ګواښ سره مخ ده او بیرته افغانستان ته ستنېدل هم ورته ناشونی دي. نوموړی وویل
د یوې خوا څخه د پاکستان پولیس او حکومت نه پرېږدي کورو څه مباسي یا مو زندان ته اچوي. د بلې خوا زموږ د کیسونو پروسس بند دی. موږ اریان یو چې څه وکړو او افغانستان ته تګ خو هېڅ امکان نه لري. که چېرې موږ ډیپورټ هم کې یا مجبورن بېرته واستې مجبور مو کې چې خپله ولاړ شو نو بیا زموږ د ژوند او زموږ د فامیل د ژوند او هر حالت چې پر موږ راځي هغه مسؤلیت به څوک اخلي.
په پاکستان کې یوه بل افغانه کډواله چې نه غواړي نوم او د اوسېدو ځای په راپور کې واخیستل شي
د ژوند او د ځان د حفاظت لپاره او دغه پاکستان دغه فیصله باندې موږ بیرته افغانستان ته لاړ شو د ژوند جدي او ګواښ سره مخ کیږو.
د پاکستان پلازمینه اسلام آباد اوسیدونکو افغان کډوال زرمینه پیدا کوي چې د اسنادو له درلودو سره سره افغان کډوال د پاکستاني پولیسو لخوا ځورول کیږي. هغه وایي
موږ په دې باندې نه پوهیږو، هغه کوم اسناد چې د خلکو غواړي هغه اسناد خو زموږ په لاس کې ویدوی ته ورښیو چې مثال دغه ویزه ده، دغه پاسپورټ دی، دغه تذکره ده، د یونیسیر ورقې دي موږ سره. نو دا خلک چې راځي هغه اسناد سره سره دوی نور کورونه هم تلاشي کوي. نو په دې حساب باندې اوس موږ نه پوهیږو چې دوی څه غواړي.
دا په داسې حال کې ده چې تر دې مخکې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنرۍ یا یونیسیر هم د پاکستان حکومت غوښتي وه چې د هغو افغان کډوالو ملاتړ ته دوام ورکړي چې خوندیتوب ته اړتیا لري او په دغه هیواد کې پناه اخیستې ده. خو د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو سرپرست وزیر سرفراز بوکتی د تېرې اونۍ د جمعې په ورځ یو وار بیا ټینګار وکړ چې له پاکستان نه د غیر قانوني افغانانو په ګډون د ناقانونه کډوالو د ایستلو د پلان په عملي کولو کې هیڅ ډول جوړجاړی نشته.
اوس په غزنی ته ورشو. په غزنی کې یو شمېر پاسپورټ اخیستونکي شکایت کوي چې په ساعتونو ساعتونو د پاسپورټ ریاست مخې ته تیروي، خو بیرته مازدیګر کورونو ته ناهیلي راستنېږي. دوی وړاندیز کوي چې باید د غزنی د پاسپورټ په ریاست کې کارکوونکي زیات شي تر څو دوی وکولی شي په وخت پاسپورټ واخلي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
شاوخوا 15 کلن نیاز محمد د پاسپورټ امریت مخ ته خپل ځوان زوی سره یو ځای په قطار کې ولاړ دی. دی غواړي خپل زوی ته پاسپورټ جوړ او هغه بیرته ایران ته روان کړي.
دې لپاره هغه لیم چې دغه زوی مې 2 میاشتې کېږي چې ایران راوړلی ده، اوس یې پاسپورټ یو مدرک ورته جوړ کړم او داسې بری یا پیسې پاتې یا احساس پاتې یې وروره یا کوم کار یې دغه لپاره راغلی.
د نیاز محمد په باور چې په پاسپورټ امریت کې د خلکو کارونه ډېر سوکا مخ ته بیول کېږي. دی وایي دلته که څومره مامورین او کارکوونکي زیات سي همره به د خلکو کار اسانه سي.
آفرین، مسؤلیت دغه مو نظر دسې دغه ده پر شعبه کې 2-3 ممران باید کار وکړي چې دغه دوغنه مخلوق به درده چې دا خلاص چې کار خلاص کړي یو مامور نه باندې رسي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې پاسپورټ اخیستونکي شکایت کوي او وایي دلته د پاسپورټ اخیستونکو کارونه چندان ښه نه ترسره کیږي. دی وایي په ورځو ورځو راځي او د پاسپورټ امریت مخې ته په قطار کې درېږي، خو مازدیګر بیرته نه هیلې ستنېږي. دوی غوښتنه کوي چې باید د خلکو کارونو ته رسېدنه وسي او هغه خلک چې مستحق وي او پاسپورټ ته عجل اړتیا لري باید چې بیړني پاسپورټونه ورکړل سي. نوروز علی د غزنی جاغرو ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي د خلکو اقتصاد خراب دی، پاسپورټونو ته اړتیاوې زیاتې دي، نو د طالبانو حکومت د خلکو اړتیاوې په پام کې نیولو سره په پاسپورټي اداره کې مامورین زیات کړي چې کارونه اسانه سي.
مشکلات مردم زیاده فرض مثال خود
د خلکو ستونزې زیاتې دي. د بلګې په توګه لکه زما پرون ابل ورځ له جاغوري ولسوالۍ څخه راغلم. دلته د خلکو کارونه په ځنډ پر مخزي. یو کس په خپل او یا کورنۍ د پاسپورټ جوړولو په موخه مرکز ته راولي، د هغوی اقتصاد کمزورې وي، نشي کولی چې دلته په هوټل کې پاتې شي. نو که څومره ژر د خلکو کار خلاصېږي بهتره ده.
دا په داسې حال کې ده چې خلک د طالبانو حکومت له چارواکو څخه غوښتنه کوي چې د پاسپورټونو د جوړولو چارې دې اسانه او چټکې کړي چې خلک نورو هیوادونو ته په خواري او مزدورۍ پسې لاړ سي، ځکه چې دلته کار نه برابرېږي او هلته بې ویزې او بې پاسپورټه کار نه ورکول کېږي. په غزنی کې د پاسپورټ ادارې چارواکي هم مني چې چارې ځنډ نه دي. د دغه امریت سرپرست محمد طاهر محمودي وایي د پاسپورټ له عمومي ریاست څخه مغوښتنه کړې ده چې غزنی ته هم د لومړۍ درجې ولایت کارکوونکي ورکړي تر څو د خلکو کارونه ژر خلاص سي.
او دغه عذر له عمومي ریاست سره هم شریک کړی ده چې موږ د غزنی ولایت لومړۍ درجه ولایت و چې ده پر نفوسه ولایت ده او تشکیل د کارمندانو د موږ د درېیمې درجې ده. نو انشاءالله موږ سره ټینګه وعده کړې چې تشکیل د غزنی د ولایت پورې اضافه کړو، هم به زنانه بایومتریک اضافه کړو، هم به مردانه بایومتریک اضافه کړو تر څو د مراجعینو مشکلات حل سي.
په افغانستان د طالبانو له دوهم ځلې واکمنۍ سره سم په هیواد کې پاسپورټ اخیستونکي تر بل هر وخت زیات سوي دي.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسې سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام لشپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنیو څپو دولس شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سئ.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلی شئ. ازادي راډیو ډاټ کام ته ورشئ.
اوس په افغانستان په سویل کې هلمند ته ورشو. د هلمند اوسیدونکو وایي لا هم لوی سوداګر راکړه ورکړه په کالدارو باندې کوي. د دغې ولایت اوسیدونکو وایي طالبان لا هم نه دي توانېدلی چې د کالدارو مخه ونیسي، ځکه د دوی په خبره چې لوی سوداګر لا هم په خپلو راکړو ورکړو کې په کالدارو باندې معامله کوي. دیات ولایت اوسیدونکو وایي د دغې ولایت حاصلات لکه جوار، ماش، بادام، پنبې او نور توکي په کالدارو باندې خرڅول کیږي او یا هم اخیستل کیږي. بلخوا بیا یو شمېر لوی سوداګر وایي د افغانانو د افغانۍ او د کمښت له وجې دوی سودا په کالدارو باندې کوي. دا په داسې حال کې ده چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤولو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به چاته په دغه کې کالداري نه کاروي. تفصیل الله سیمې په دې راپور کې ورو ورپسې د سپور له ډګره خبرونه لرو.
د هلمند ولایت اوسیدونکو وایي په دغه ولایت کې د طالبانو د کلک خبرداري سره سره لا هم په کالدارو باندې راکړه ورکړه کیږي. د هلمند ولایت یو شمېر اوسیدونکو ازادي راډیو سره د خبرو پر مهال وویل چې په دغه ولایت کې طالبان په خپلو کړو وعدو کې پاتې راغلي او د ټولو خلکو سره یو ډول چلند نه کوي، ځکه د دوی په خبره چې کوچنیو کاروباریانو ته د کلدارو پر کارولو سزا ورکوي او لویو سوداګرو ته څه نه وایي. محمد ولی د هلمند ولایت د مارجې ولسوالۍ اوسیدونکی دی. ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د دوی په سیمه کې د افغانیو د کمښت له وجې زیات خلک افغاني بانک نوټونه بیخي نه پیژني.
ګر خدا خبره ده چې وس دلته یو د یو سره سره افغاني نسته، د بل سره سره داسې خلک سته چې افغاني و د افغاني زری د افغاني پنسدی د افغاني شلې دا پیژني لانه دغه وټه والا دي. یا مثال دکانداران دي دا وټه والا د الماری والا چې دلته ورته خړی دي، دغه یو سړی وټه وسره کړی پر نیمه باندې د کالدار ورولي چې هغه د بیچاره زوی پیژنې نه چې دا وز د وانی زری دي که د وانی پنسدی دي، منګر دی یو دی ناجر وټه وسره کړی چورته اریانسی.
روح الله هم د محمد ولی په سیر ورته نظر لري، وایي چې په دغه ولایت کې خلک د افغانۍ او د کمخ سره مخامخ دي. دی وایي نه غواړي چې په کلدار راکړه ورکړه وکړي او غوښتنه کوي چې افغاني بانک نوټونه دي بازار ته زیات ارزشي ترڅو د خلکو لاسرسي ورته پیدا شي.
ولې چې زه اوس بازار ته ولاړ سم سودا کوم، زه کلدار ورته ونیسم دی زما سه افغاني غواړي. زه دونه ورچا نه لرم چې زه د افغاني ورکم، نه افغاني زما سه ستا او افغاني نه لرم. کالدار زه پنځه زره واخم لاړ سم بازار ته چې د کور سیدات په پراکه مچزی یو سم زه نیم شی پر راوړم، او دا خو ډیره ښه خبره ده. مشران چې دونه جرأت وکړي دونه خارجي وکاږي چې موږ ته خپل افغاني خپل د ملک پیسې خپل سکره ډیره کې نه غواړم چې زه په پاکستان په پیسې زه دلته سودا وکم.
د دغه ولایت یو شمیر نور اوسیدونکي به وایي که طالبان غواړي چې د کالدارو مخه ونیسي نو پر لوی سوداګرو دی فشار زیات کړي. دوی وایي ګڼ شمېر لوی سوداوي او کاروبارونه په دغه ولایت او یو شمېر نور ولایتونو کې په کلدارو ترسره کیږي. د هلمند اوسیدونکو سیب الله خان له سوداګرو غواړي چې راکړه ورکړه دی په افغانیو باندې وکړي.
دا اکثر دکانداران چې دی په کالدارو سودا کوي باید چې په کالدارو سودا ونه چې په افغاني سودا وسی. دا چې افغاني چې دی د افغانستان دی او په کالدار پاکستان ده، د پاکستان روپی باید چې موږ نه وچلو. موږ ته ګر د افغانستان خلک یو، باید چې د پاکستان روپی نه وچلو. ټول دکاندارانو سره زما دغه وینا ده چې ټول دکانداران په افغاني سودا کوي، په افغاني خرڅي، په افغاني رانیسي.
له دې ټولو سره یو شمېر لوی سوداګر هم دا منی چې دوی راکړه ورکړه په کلدارو باندې کوي، خو وایي د افغانیو کمښت موجود دی. د یاد ولایت یو شمېر سوداګرو ازادي راډیو ته د واټساپ له لارې په لیږلو پیغامونو کې د نومونو نه ښودلو په شرط ویلي که افغانی بانک نوټونه زیات شي نو دوی به هیڅ کله هم په کلدار او راکړه ورکړه ونه کړي. دا په داسې حال کې د چې څه موده وړاندې په یاد ولایت کې طالب مسؤلینو خلکو ته خبرداری ورکړی و چې له دې وروسته به هغه چاته سزا ورکړي چې څوک په کلدار او راکړه ورکړه کوي. د افغانستان په یو شمیر ولایتونو کې په داسې مهال په کلدارو باندې پیر او پلور کیږي چې په دې وروستیو کې د کلدارو د ارزښت رالوېدو سره ګڼ شمیر افغان سوداګر عوام افغانان د اقتصادي پلوه په زیات اندازه زیانمن شوي دي.
د لوبو له میدانه هر اونۍ له ازادي راډیو لدی اونیز پروگرام سره د سپورت لډګره شور واوري او ځوږ تجربه کړی.
ورزش د سلامتۍ او احتیاط ترمنځ دیوال.
د لوبله میدانه اونیز سپورتي خبرونه درنو مینوالو سلامونه او درنښت. بختيار ساحل مودده ونی نوې خبرونه درته وړاندې کوم. بیا هم تیره او روانه ونی د افغانستان د بیلابیل لوبو لوبغاړو لوبډلو د نړۍ په کچه بې ساري سیالۍ کړې دي. افغانستان په کرکټ کې انګلستان ته ماتې ورکړې ده او په روان نړیوال جام کې لومړنی اپ سیټ هم ترسره شو چې نیدرلند سویلي افریقا ته ماتې ورکړه. د فوټبال ملي لوبډلې بیا د مغولستان ملي لوبډلې ته دوه ځل ماتې ورکړې ده او د نړیوال جام او اسیا جام د لارموندنې بل پړاو ته رسیدلې دي. محمد نبی ساحل د افغانستان لپاره 150 یو ورځنۍ نړیوالې لوبې او رحمت شاه بیا سل لوبې بشپړې کړې. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې د منځنۍ اسیا په کچه دریم مقام ګټلی دی. نور مهم خبرونه او رپورټونه هم درته لرو. د خبرونې په دویمې نیمایي کې د انګلستان پر وړاندې د افغانستان د بریا د رازونو په تړاو درته د کرکټ د کارپوهانو نظریات خپرو. ملګرتیا مو وکړئ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې په روان نړیوال جام کې تر دوو ماتو وروسته په لومړي ځل انګلستان ته ماتې ورکړه. دا بری د افغانستان لپاره تاریخي وشمیرل شو او د ټولو افغانانو له لورې تود هرکلی وشو. افغانستان په درې نړیوالو جامونو کې ګډون کړی او دا یې دویمه بریا وه. د یادې سیالۍ بشپړ تفصیل سالم احمد صالح وړاندې کوي.
افغانستان د کرکټ پر روان نړیوال جام کې انګلستان ته په ماتې ورکولو سره تاریخ جوړ کړ. د اکتوبر پر 15 نیټه د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د هندستان پلازمینه نوی دیلی کې د دفاعي اتلې انګلستان پر وړاندې سیالي ترسره کړه. سیالي د کابل پر وخت د ورځې پر 1 بجه پیل شوه. د انګلستان لوبډل مشر جاس باتلر د پچې تر ګټلو وروسته توپ اچونه غوره کړه او وی ویل چې په دې وشتن ځای دویمه توپ وهنه آسانه ده او کولی سو خپل هدف پوره کړو. که څه هم د افغانستان لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم د پچې پر مهال وویل چې که تاسو ګټلې وای توپ اچونه یې کوله. خو د لوبې پایلې وښودلې چې دواړو لوبډل مشرانو وشتن ځای سم نو مطالعه کړی. افغانستان توپ وهنه پیل کړه. رحمن الله ګربز او ابراهیم زدران لوبغالی ته ووتل. ګربز خپل طبیعي لوبه پیل کړه. د انګلستان کرکس ووکس باندې په پرلپسې اورونو کې د لوبغالی ټول خواو ته څلوریزه او شپږیزه ووهله. وروسته دنګ او چټک ټاپلی توپ اچونه پیل کړه خو پایله ورنه کړه او د ګربز د سترو شاټونو لړۍ همغسې چټک روانه وه. افغانستان تر 144 منډو هیڅ لوبغاړی له لاسه نه ورکړي. دا هغه وخت و چې د انګلستان لوبډل مشر ته معلومه شوه چې چټک توپ اچونکي په دې وشتن ځای هیڅ نسی کولای. خو د لیګ سپینر عادل رشید دروستلو پریکړه وکړه. رشید خپل دویم اور په ابراهیم میډن ترسره کړ. دا هغه وخت و چې په افغان لوري لږ تاثیرات پرې وتل. عادل رشید چې خپل دریم اور تراغی ابراهیم یې بیا مخامخ ولاړ وو. د تاثیر د ختمولو په پار یې د غټ شاټ هڅه وکړه. کیچ آؤټ شو. ابراهیم 28 منډې کړې. دا شیبه په دریم نمبر رحمت شاه لوبې ته راکښته سو. هغه هم لږ شیبه ولاړ و چې د عادل رشید لخوا آؤټ سو. د نوموړي تر سوځېدو وروسته حشمت الله شهیدی توپ وهنې ته راغی. شهیدی ښکارېده چې تر تاثیر لاندې دی. هغه له ګربز سره توپ وهنه کوله او یو توپ یې داسې ولوباوه چې مخامخ ډګر ساتونکي ته ورغی او د یوې منډې ناکامه هڅه یې وکړه او ګربز یې رن آؤټ کړ. رحمن الله ګربز په 80 منډو له لوبغالي ووت. دا هغه شیبه و چې افغان لوبډلې دو وشت منډه کړوي او درې لوبغاړي سوځېدلی وو. اکرام د نجیب زدران پر ځای لوبه کې اخیستل سوی وو. نوموړي ته دوه کاله وروسته په لوبډله کې چانس ورکول سوی وو. هغه هم ودرید او د خپل طبیعي لوبې پایلې وکړ چې په شپږشپېتو توپونو یې 50 منډې وکړې، درې څلوریزې او یوه شپږیزه یې هم ووهله، خو نبیبیا د مارک ووډ د چټک باونسر مقابله ونه سوای کړی او ژر وسوځېد. د لوبې وروستی اورونه وو او اټکل کېده چې شای افغانستان تر 213 منډو هدف وټاکي او ټول آوټ سي، خو داسې نه وه. راشد خان او مجیب الرحمن په توپ وهنه کې مهمه ونډه ادا کړه. دواړو په ترتیب سره درویشت او اتویشت منډې وکړې. افغان لوبډله د ټولو اورونو په لوبولو کې پاتې راغله او یوازې یو توپ پاتې سو چې په 243 منډو وسوځېدل. انګلستان ته عادل رشید درې او مارک ووډ دوه لوبغاړي وسوځول. د لوبډلې د خپلې توپ وهنې په لومړي یاور کې جانی بیرسټو د فضل حق فاروقي په توپ له لاسه ورکړ. بیا جروت او ډیوډ میلان ترې واحد ملګرتیا وکړه، خو په وشتنځای د سپینرانو لپاره بے حد ډیره مرسته موجوده وه. مجیب الرحمن چې له فاروقي سره یو ځای توپ اچونه پیل کړې وه، د جروت مهمه وکټه وسوځوله. تر نوموړي وروسته هری بروک راغی. هغه او میلان سیالي تر 38 منډو وغځوله چې میلان د محمد نبی له لوري په 2 منډو وسوځېد. دا هغه شیبه وه چې افغان لوبډلې ته د ګټلو فکر ورکړ. د لوبغالي هر لوري ته ښکارېدل چې افغان لوبغاړي په همدې نیت دی چې سیالي وګټي. د اضافي لوبغاړو او روزونکو د ناستې په ځای کې هم لیدل کېدل چې یو څه نوي کېدونکي دي. لوبډل مشر حشمت الله شهیدی هم خپل توپ اچونکي د لوبې حالت ته په کتو سره بدلول رابدلول. نوین الحق توپ اچونه کوله او په دې شیبه کې جس باتلر بولډ آوټ کړ. د نوموړي په آوټ کېدو سره د لوبې مبصرینو هم د افغانستان د بری زیری ورکول. راشد خان او محمد نبی خپل بریدونه پیل کړل. نبی د سام کرن او راشد خان د لیم لیوینګستن مهمې وکټې وسوځولې، خو هری بروک لا هم مقابله جاري ساتلې وه او نیمه سلیزه یې هم پوره کړې وه. یو ور بیا مجیب توپ اچونې ته راغی. هغه وتوانېد چې بروک او کریس ووکس وسوځوي. اوس نو 100% لوبه د افغانستان په ګټه راوښتونکې وه، خو مارک ووډ او عادل رشید به هر اور کې تر شپږو زیاتې منډې اخیستې. راشد خان انګیرله چې دا دواړو وکټو سوځول یې مسؤلیت دی. هغه دا کار وکړ او په 215 منډې د انګلستان وروستی توپ وهونکی مارک ووډ وسوځاوه. مجیب الرحمن د دې سیالۍ غوره لوبغاړی وټاکل سو. دا لومړی ځل و چې افغانستان انګلستان ته ماتې ورکوي. تر دې ماتې وروسته د کرکټ د نړۍ ګڼ شمېر نوموتو لوبغاړو هم دا ډېر غټ بری یاد کړ او هغه لوبډلې وننګولې چې په راتلونکي کې له افغانستان سره سیالي لري.
اوس د یاد لوبې په تړاو د بیلابیلو افغان لوبغاړو غبرګونونه درته خبرو.
دعاګانو برکت ده چې موږ دسه په ګراوند کې وځلیدلو، نو نور میچونه هم پاتې دي. دعاګانو کې میاد ساتي چې دغسې خوشحالي موږ تاسو ته درکو. نو یو ځل بیا ټول هیوادوال ته ډېر ډېر مبارک وي، که هغه هر چیرته وي، که افغانستان
مبارکی
احتیاط تباہی او ورزش سلامتی ده.
د انگلستان پر وړاندې د افغان کرکټ ملي لوبډلې له تاریخي بری وروسته یو شمېر افغان ځوانان وایي دغه بریا افغانانو ته کم ساري خوشحالي ورکړه. دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې ویلي هیله مند دي چې افغان لوبغاړي په روان نړیوال جام کې نورې لوبې هم وګټي. بل خوا یو شمېر کرکټ پوهان هم په دې لوبه کې د افغان لوبډلې لوبه ستایي، زیاتوي چې افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. افغان کرکټ ملي لوبډلې د کرکټ په نړیوال جام کې چې هند کې روان دی د 9 منډو په توپیر انګلستان ته ماتې ورکړې ده. جزئیات زموږ د همکار په راپور کې.
And it is
the greatest victory in their history. This has been a remarkable evening.
Afghan lugdali de lo bigatolo tarikhi sheba. Da haga sheba da che Afghan tupachawun ki Rashid Khan pakhpala tupachawuni de Inglistan ulstay lobare Mark Wood out kadao de cricket de 2023 narewal jam ki Afghanistan de Inglistan prarang. Yau tarikhi bare khpala.
The dressing room, their World Cup qualification now hanging.
Afghan cricket lobi paruni bari pakor dana nao bahar khpal minawal khushala kriyao pa parla pasi double pur tool nizu shabako da khpal khwakhoyo o ehsasato izhar kari. یو شمیر دوی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د انګلستان پر وړاندې د افغان کرکټ لوبډلې دوی ته واقعي خوښي ورکړه او په هر ځای کې د افغانانو پر شونډو مسکا خپره کړه. د کونړ ولایت اوسیدونکی عنایت صافی او د هلمند ولایت اوسیدونکی عبدالجبار نومیال
لوبه واقعا ډېره مزدار لوبه وه او بیا په دغونه تکړه لوبغاړو کې او دغونه ټیمونو کې واقعا دا بریا زموږ د افغانستان د ټول ولس لپاره لویه بریا وه او زه هیله لرم چې یو ځل بیا به زموږ لوبغاړي دغه ټیمونو ته ماتې ورکوي او انشاءالله فاینل ته به ځان رسوي.
د زموږ اتلان راځي د انګلستان لوبډله ماتوي د هغو څخه کرکټ لوبه ګټي. ډېر د خوشحالۍ ځای و، ډېر خوندوره شپه او ډېرې خوندورې شېبې وې. واقعا هم چې تیر ماښام ډېرې ځوانان چې موږ ناست وو یو ډول ولولې وې چې هر وکټ تله ټول ځوانان سره راپوه کېدل او لاسونه یې سره ورکول او چکچکې کولې. یو د خوشحالۍ ځای و.
یو شمیر بهر میشتي افغانان هم ورته خبره کوي وایي کرکټ لوبغاړو تل دوی ته د مسافرۍ په خفه ژوند کې خوشحالي ورکړې ده. سلیمان مشال چې د کونړ ولایت اوسیدونکی او اوس د امریکا په ټیکزاس ایالت کې اوسي ازادي راډیو ته یې وویل
ډېره زیاته مننه زموږ اتلانو، موږ هم تل تر شا ولاړ یو او موږ هم ډېر زیات منندوی یو چې موږ د خوښۍ او خوشحالۍ راکوي داسې غمجنو د وطن نه لرې او بد حالاتو کې تاسو موږ ته خوشحالۍ راکوي او زموږ په شونډو باندې مسکا راولئ.
یو شمېر افغان سیاسیونو او بهرنیو کرکټ پوهانو هم د افغانستان د کرکټ لوبډلې پرونۍ بریا ستایله. افغان کرکټ پوهان هم د انګلینډ پر وړاندې د افغان لوبډلې پرونۍ لوبستیایي او زیاتوي. افغان لوبغاړو ته پکار ده چې خپلې پاتې نورې لوبې هم په همدې وړتیا او له کوم فشار پرته ولوبوي. د کرکټ د چارو مبصر شیراغا همکار
نو سپین بالرانو ډېره ښه توپه چونه وکړه، خصوصا نبی مجیب راشد د درېوانو ډېر ښه پارټنر بالینګ پارټنرشپ وکړ. دا ټول هغه مثبتې نقطې وې چې په تېره بریا کې مهم رول ولوباو.
د کرکټ د 2023 کال 50 اوریز نړیوال جام چې په هند کې لوبې روانې دي پرون پکې د افغانستان درېیمه لوبه وه. لومړی یې توپهنه وکړه او سیالې لوبډلې ته یې د 9 اورونو او ټولو لوبغاړو په اوټ کېدو د 1,40 منډې جوړې کړې. د انګلینډ ټول لوبغاړي بیا په 1,40 اور کې د 215 منډو له جوړولو وروسته اوټ شول او افغان لوبډلې بری خپل کړ. په دې لوبه کې مجیب الرحمان 3، راشد خان 3، محمد نبی 2، نوین الحق او فضل الحق فاروقي یو یو وکټ واخیسته. کې پیلیز لوبغاړي رحمان الله ګربز اتیا او اکرام علي خیل بیا ته 50 منډې وکړې. د لوبې غواره لوبغاړي مجیب الرحمان ونومول شو. د ویلو ده چې افغانستان په 2023 کرکټ 50 اوریز نړیوال جام کې خپل لومړی لوبه له بنگلاديش سره د اکتوبر په 1 او دویمه لوبه یې کوربه هیواد هندوستان سره د اکتوبر په 11 وچ دواړه یې وبایللې. ټاکل شوی چې افغان کرکټ لوبډله خپل څلورمه سیالي د اکتوبر په 13 نیوزیلند سره وکړي.
د کرکټ نړیوال جام سیالیو په ترڅ کې د انګلستان پر وړاندې سیالي د محمد نبی لپاره 150 او د رحمت شاه لپاره 100 وه. دغه ډول سیالۍ لوبغاړو ته خورا مهمې او یادګاري وي. که څه هم په یاد سیالۍ کې دواړو لوبغاړو د پام وړ توپوهنه ونه کړه، خو محمد نبی د توپ اچونې په برخه کې وځلید او په ټولیزه توګه هر لوبغاړی چې د ګټلې لوبې په نوملړ کې شامل وي د سیالۍ د ګټې امتیاز ورزي. د محمد نبی او رحمت شاه ژوند ته په دې رپورټ کې کتنه شوې چې فریده سیالۍ وړاندې کوي.
د افغانستان د کرکټ په تاریخ کې محمد نبی هغه لوبغاړی دی چې د لوبډلې د جوړښت د پیل له ورځې تر ننه پورې پاتې دی. هغه دا تاریخ هم په خپل نوم ثبت کړ چې د لومړني افغان په توګه یې په 150 ورځنیو نړیوالو سیالیو کې لوبه وکړه. محمد نبی دا سفر په 2009 کال کې د سکاټلند په وړاندې د افغانستان له لومړۍ سیالۍ پیل کړی و. یا د سیالی هم افغانستان ګټلې وه او محمد نبی پکې نیمه سلیزه وهلې وه. ښاغلی نبی د افغان لوبډلې له مهمو او بارزښته لوبغاړو څخه شمیرل کیږي. هغه په خپل لوبیز ژوند کې د لاونډر په توګه لوبه کړې ده او په ډیرو سیالیو کې مهمه ونډه درلوده. محمد نبی په 150 نړیوالو یو ورځنیو سیالیو کې 3001 منډې کړې دي یو سلیزی وهلی ده چې یو سل شپارس منډی دی شپارس نیمه سلیزی وهلی دی د لوبیا اوسطی شپږ اشاریه اتاویه دی او په پینزاتیا سټرایک ریټ لوبا کوي د غرازی په یادو سیالیو کې یو سل شپږ پنځوس وکټې هم اخیستې دي چې په یوه لوبه کې تر ټولو زیاتې وکټې د دیرشو منډو په ورکړې سره د څلورو وکټو سوځول دي اته دیرش کلن محمد نبی د نوبړنی افغان توپ وهونکي په توګه په یو ورځنیو سیالیو کې اته نوي شپږیزې هم وهلې دي د کرکټ یو شمېر پوهان او څارونکي په دې اند دي چې ښاغلی نبی ښایي تر دې نړیوال جام وروسته یو ورځنی سیالۍ پرېږدي او شل ورځو ته دوام ورکړي خو تر څنګ یې دا خبره هم کوي چې لا د محمد نبی د ځایناستي لپاره مناسبه وړ کس نشته بل لور ته د افغانستان د کرکټ پوخانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزی بیا په دې اند دی چې د نبی ځایناستی به پیدا نشي خو داسې ځوانان شته چې د نوموړي پر ځای په لوبډلې کې ولوبېږي او ښې لاسته راوړنې ولري هغه د عظمت الله عمرزي کریم جنت او ګلبدین نایب یادونه وکړه نوموړي زیاته کړه
د محمد نبی ساحل بکپ دا معنا نه ده چې هغه آف بریکر وي او نبی غوندې بیټنګ وکړي د محمد نبی بهترین بکپ کریم جنت ته نبی تا د څه کوي اته او شپږ او وو او کې په میډل کې بیټنګ کوي په دیر سره ایوریج باندې بیټنګ کوي هغه لکه درته کوي سي عظمت الله عمرزي نن درته ځان شو کړ هغه یو پروپر بیټنګ کوي
بل لور ته رحمت شاه هم د افغانستان لپاره سل یو ورځنی سیالۍ پوره کړې هغه په یادو سیالیو کې 3-0 3-6 منډې کړې دي پنځه سلیزی وهلې دي درویشت نیمه سلیزی لري دا توپهنې اوسط یې 15.45 دی او پاویا سټرایک ریټ لوبه کوي ښاغلی رحمت شاه په سلو لوبه کې یوازې 15 وکټې اخیستې دي چې په یوه لوبه کې د 2.5 منډو په ورکولو سره 15 وکټې هم اخیستې دي نوموړي هغه وخت په ورځنیو سیالیو کې توپچونه کوله چې راشد خان نه و خو د راشد خان محمد نبی او مجیب الرحمن پښتون کې هغه ته بیا ډیر وخت توپچونه نه ده ورکړل شوې رحمت شاه په 2013 زیږدیز کال کې نمړنۍ یو ورځنۍ سیالۍ ترسره کړې وه چې د سکاټلند خلاف و درې منډې پکې کړې وې نوموړی یې په دې وروستیو کې ښه نه ځلیږي او په خپله وروستۍ لوبه کې یوازې په دوه منډو وسوځېد باید وویل شي چې تر یادو لوبغاړو سربیره په خونۍ لوبډل مشر اصغر افغان بل هغه لوبغاړی دی چې تر سلو زیاتې لوبې یې کړې وې
د کرکټ نړیوال جام هر بال هر وکټ لوریزی او شپږیزی له موږ سره تعقیب کړئ افغانستان به په دې جام کې څنګه ولوبېږي
ټول لکان ډېر تیار دي د لوبې لپاره
نړیوال جام به څوک وګټي د لوبې له میدانه تازه خبرې پر رادیو سربیرا د ازادي پر ویب پاڼې او ټولنیزو پاڼو مه هېروئ
د محمد نبی د لوبي ژوند په تړاو په خپل محمد نبی جالب خبرې کړې دي هغه په انګلیسي غږېدلې دلته درته ژباړل شوی برخه خبرو د غراز د خاغلی نبی په ملي لوبډل کې د هغه د اغیز په تړاو راشد خان او نوید الحق هم خبرې کړې دي راځي را سره وایوري
تو واز ا بیگ اچیومنت فور می ټو پلی 150 گیم فرام دات مچ سټرګلینګ
دا زمما لپاره غټه لاسته راوړنه د 450 لوبې مې وکړې په ډېرې سختۍ دې مقام ته رسیدلې وګځه کې صدا په اسانۍ سره مې دومره سالۍ نه دکړې افغانستان کې روسانو حمله کړې وو شدید جنگ او ملیونو افغانان مهاجر شول موږ هم د مهاجرت لمن ونیوله تر ډېر په خبر او کوټه ته خلک لاړل موږ په خبر ته لاړو ما په مهاجرت کې کرکټ پیل کړ دا د یو زر نه سوا څلور نوي کلونه وو هیڅ ډول امکانات لوبغالی او اکاډمۍ نه وي خو یوازې موږ سره د لوبې جذبه وه ما یوازې بیټ او بال ته خپله توجه واړوله چې له مهاجرت بیرته افغانستان ته لاړو د ملګرو سره مې د کرکټ لوبې جذبه ځان سره انتقال کړه او اوس دې مقام ته رسیدلی تر نړیوال جام وروسته مې سوچ دا دی چې یو ورځنۍ سیالۍ کمې او شل ورځې زیاتې محمد نبی او اتل دی هغه د ډیرو افغان لوبغاړو لپاره رول ماډل دی نبی او نورو لوبغاړو په ډیرو سختیو کې کرکټ پیل کړی وو د هغوی د تکلیفونو پایله ده چې نن افغانستان په نړیوالو میدانونو کې لوبې کوي زموږ وخت کې ډېر امکانات وو محمد نبی د افغانستان د کرکټ په پرمختګ کې غټ رول لوبولی دی په ټوله کې دا ډېره په زړه پورې ده چې یو کس شل کاله د خپل ملک استازوی وکړي او بیا هم د دې جذبه ولري چې لا ولوبېږي او خپل ملک ته لاسته راوړنې ولري
ورزش مو له احتیاط لري ساتي.
بیا هم د کرکټ نړیوال جام کې تمکیږو. پروان نړیوال جام کې تر ټولو لوی اپسیټ وشو. نیدرلینډ سویلی افریقا ته ماتې ورکړه. دا د کرکټ نړیوال جام 15مه سیالي وه. نیدرلینډ د 3 منډو په توپیر یا د سیالي وګټله. دا لومړی ځل دی چې د نیدرلینډ لوبډله په 500 نړیوال جام کې د کرکټ نړیوال شورا بشپړ غړیتوب لرونکي هیواد ته ماتې ورکوي. نیدرلینډ د کرکټ له نړیوال شورا سره لا بشپړ غړیتوب نه لري. د دې لوبې په چا چې د هندستان په درمشاله کې ترسره شوه سویلي افریقا ګټلې وه او توپ اچونه غوره کړه. د نیدرلینډ لوبډلې د خپل لوبډل مشر سکاټ ایډواردز د 88 منډو پر مټ په 43 خورونو کې د 246 منډو هدف وټاکه. د سویلي افریقا لوبډلې ونه کړای شول چې ورکل شوی هدف پوره کړي او په دې سره یې پروان نړیوال جام کې په لومړي ځل ماتې وخوړه. د یادې لوبډلې مخکښ منډه جوړونکی ډیوډ ملر و چې 43 منډې کړې وې. د نیدرلینډ په توپ اچونکو کې لوګن وان بیک 3، میکرن وانډر میرف او باس ډیلیټ 2-2 لوبغاړي وسوځول. تر دې بریا وروسته نیدرلینډ د نمرو په جدول کې 9 مقام ته ورسید او سویلي افریقا لا هم په 3 مقام کې ځای لري. سویلي افریقا تر دې وړاندې خپل لومړنۍ 2 سیالۍ ګټلې وي او نیدرلینډ بیا بایللې وي. نیدرلینډ د تیر شلوریز نړیوال جام په ترڅ کې هم سویلي افریقا ته ماتې ورکړې وه چې لامل یې سویلي افریقا له نیمه پیلو به هم پاتې شوې وه. بیا هم د کرکټ نړیوال جام. د یاد جام د سیالیو په ترڅ کې د هند او پاکستان ترمنځ سیالي ته چې ملیونونه مینوال په تمه په یو اړخیزه توګه هند وګټله. هند په یاد سیالۍ کې د 2 وکټو په توپیر بریالی شو او اوس د نمرو په جدول کې اول مقام لري. د لوبې په چا هند ګټلې وه او پاکستان ته توپ وهنه ورکړه. پاکستاني لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو په 43 خورونو کې د 192 منډو هدف وټاکه. د پاکستان لوبډل مشر بابر اعظم 500 او محمد رضوان 49 منډې کړې وې. هند ته بیا جسپریت بومراه، محمد سراج، کلدیو یادو او رویندر جدیجا 2-2 وکټې اخیستې وې. هندي لوبډلې ورکل شوی هدف په 1.5 اوور کې یوازې د 3 لوبغاړو په سوځېدو سره پوره کړ. د دوی لوبډل مشر روهیت شرما چې د افغانستان خلاف سلیزه وهلې وه بیا یې هم 6 منډې وکړې. شوبمن گل چې تر ناروغي وروسته په لومړي ځل په دې نړیوال جام کې ولوبید په 14 منډو او ویرات کوهلی هم په 14 منډو وسوځیدل. پاکستان د شاهین شاه افریدی 2 وسندلی 1 وکټ واخیسته. هندوستان د ورځنیو سیالیو په نړیوال جامونو کې 8 ځل له پاکستان سره سیالي کړې دي او ټول یې ګټلې دي. بل لورته د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې د عمان ملي لوبډلې پر وړاندې د 2 ورځنیو سیالیو لوبلړې 2-0 په مقابل کې وګټله. یاد لوبلړې د رواني میاشت په 12 او 15 نیټه ترسره شوه چې په دواړو کې افغانستان بری ترلاسه کړ. په لومړۍ لوبه کې زبید اکبری او اساق رحیمی نیمه سلیزی ووهلې او رحیمی غوره لوبغاړی ونومول شو. په توپ اچونه کې بیا نوید زدران 3 لوبغاړي وسوځول. په دویم سیالۍ کې اوپنر عبدالملک سلیزه ووهله او ناصر جمال په نیمه سلیزه وسوځېد. تر یو ورځنیو سیالۍ وروسته د اکتوبر په 12 نیټه د یادو هیوادونو ترمنځ د شلوریزو سیالیو لوبلړې هم پیل شوه چې افغان لوري پکې ماتې وخوړه. افغان الف لوبډلې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره 112 منډې کړې وې او عمان بیا د 1 وکټې په تاوان پوره کړ. د افغانستان په الف لوبډله کې محمد شهزاد، سمیع الله شینواری، حضرت الله زازی او ګڼ نور پخواني لوبغاړي هم لوبه کوي. دواړه لوبډلې به څلور نورې شلوریزي سیالۍ هم ترسره کړي. اوس د والیبال له میدانونو. د مرکزی آسیا هیوادونو د والیبال د چیلنج کپ په سیالیو کې د افغانستان ملي لوبډلې سفر د 3 مقام په ګټلو سره بشپړ شو. په یادو سیالیو کې افغانستان د ازبکستان، بنگلاديش او سعودي عربستان لوبډلو ته ماتې ورکړې او له کوربا سریلانکا او نیپال یې ماتې وخوړې. افغانستان د سعودي عربستان په ماتولو سره 3 مقام ته ورسید او سفر یې پای ته ورسید. د افغانستان د والیبال ملي لوبډلې په روان کال کې بیلابیلو هیوادونو ته د بیلابیلو ټورنمنټونو په پار سفرونه درلودل خو دا یې تر ټولو ښه لاسته راوړنه ده. او د افغانستان د فوټبال ملي لوبډلې د 2018 زیږدیز کال د فوټبال نړیوال جام او د 2018 زیږدیز کال د آسیا جام د لارموندنې سیالیو په لومړي پړاو کې د منګولیا هیواد پر وړاندې لوبه وکړه چې 1-0 په مقابل کې وګټله. لومړۍ لوبه یې د اکتوبر په 12 نیټه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې ترسره کړې وه چې افغان لوبډلې ګټلې وه. دویمه سیالي بیا د اکتوبر په 12 نیټه په منګولیا کې ترسره کړه چې بیا هم افغانستان 1-0 په مقابل کې بریالی شو. تر دې بریا وروسته به د افغانستان د فوټبال ملي لوبډله د فوټبال نړیوال جام او آسیا جام د لارموندنې سیالیو په راتلونکي پړاوونو کې لوبه کوي. اوریدونکو تاسو آزادی رادیو ته غوږ یاست. د لوب له میدان ونیز سپورتي خبرونه اوري. اوس د خبرونه په دې برخه کې تاسو ته د افغانستان او انګلستان د ترسره شوی لوبي او پکې د افغانستان د بری د رازونو په تړاو د کرکټ بورډ د پخوانی اجرایوي رئیس شفیق الله ستانکزي او دغه راز د کرکټ لوبو د خبریال ایمل پسرلی نظریات خبرو.
مهم شاید شی نن لوبډله کې نن لوبډله ډیره تیار ښکاره کېدله، لکه زه بیا هم وایم د ټورنمنټ څخه مخکې ما ویل د لوبډلې تیاری باندې ما انتقاد کړی و، چې ډېر هډلاین هم سوله. لوبډله تیاری څه معنا؟ سه لوبډله په پل کمزور نقاط باندې پوسی او هغه باندې کمزور نقاط باندې کارو کی. هر لوبډله چې نړیوال جام ته تیاریږي په ژر لوبډله باندې یو کال مخکې کار شروع کیږي. شل مشخص لوبغاړي ورکول کیږي، سهار یو پوزیشن د پاره له معنا سره ډک یو لوبغاړی لوبډله ته سلیکټ سي. دغه رول تعریف شوی او پهغه تعریف باندې لوبغاړی باید پوهی زه په دې لوبډله کې لوبېږم یا د لوبډلې حصہ یم. د ما رول شید او د ما د رول ما تعریف شید چې زه ترغه هغه ډلیور کړم، هغه پرفارمنس وکولای سم. نن لوبغاړه لوبډله تغییر کاره کېدله، یو تغییر پکې راغی. نجیب زدران راغی، د نجیب اکرام علی خیل د نجیب زدران له ځای راغی. دغه رنزونو مونږ ته سیالۍ وګټله. قسمانه یو سل شپیتو کې زمونږ وو اوټول، یو سل شپیتو یو سل اویاو کې مونږ وو لوبغاړي اوټول. او اکرام علی خیل سه په کوم استعداد سره راغی او په کوم جرأت سه ته لوب وکړل، له ځان سره د ټیلنډران کاغه راشد خان او کاغه مجیب زدران ځان سره وو لوبول. دواړو سه دا شل 15 رنزونه وکړل، تقریبا شپیتاویا رنزه ټیلنډران هم تر کړل، لکه سره تخپل پنځوسی زهم پورا کړله. دغه رکو موږ ته سیالي وګټله. نن لوب موږ د لوب مثبت ارت شو. پچ وکټ نه دی افغانستان کپتان صحیح ریټ کړي و، نه دی انګلستان کپتان صحیح ریټ کړي و، ځکه دواړو ویل ک موږ چاس ګټلای نو موږ اول بالینګ کوو. کته سو لیدلی وای دی انګلستان په لومړی دی موږ په بیټینګ کې دی جو روټ، لیوینګستون او عادل راشد دې دروازه ډیر بریک کړي او وکټ خوړل کېده، وکټ بال خوړه. کله چې وکټ بال خوري الته زموږ سپینران د دنیا خطرناک ترین سپینران دي، بل خصوص مجیب او محمد نبی. د دې لو بدل بیا ډیر مشکل وي. نو په دویمه پانه کې بالینګ کې د حشمت الله شاهدی ته کریډیټ ورکوم. بالران ډیر خو لوبول، هر یو بیټسمن ته د افغان لوبډله د ښکار کېدله سی پلان لري. کتا سو چیرته لیدلی وي د ډیوډ ملان سي د انګلستان د لوبډلې د ملا تیر حیثیت لوبوي، هغه یوازینی لوبغاړی ده چې لوبډله ځان سره کیری کوي او لوبوي او سنگل ډبل یا چوکاو چکم وي. هغه نه محمد نبی ورته راوس، محمد نبی هغه اوټ ک. وروسته یو بل لیفټ هینډر بیټسمین سام کارن سي ډیر خطرناک هټر ده، هغه ته نبی راوست او نبی سي دغه اوټ ک. مجیب زدران ډیر خو لوبیده.
توقع می دان نو چې افغانستان د دومره شند وبوږي په دې نړیوال جام کې. عموما منډې ډېرې کیږي. د دلی دغه میدان یو څه کوچنی دی، په دې باندې شپږیزي او څلوریزي هم ډېرې وینو. انګلینډ چې اول پچه وګټله او افغانستان ته د منډو بلنه ورکړه، د دوی منطق دا و چې وروسته به پرخه وي او د افغانستان سپینران به بیا مشکل ولري چې بالینګ وکړي. نو خو بیا هم مهمه دا وده چې افغانستان څومره منډې کوي. افغانستان په اوله لوبه کې له بنګلادیش سره ښه نه و ځلېدلی، په دومه لوبه کې په همدغه نننی میدان باندې له هند سره ښه لوبه وکړه، بیټینګ یې ښه و خو بالینګ بیا سم ونه چلېدل. دلته د ګربز لوبه او بالخصوص د اکرام علی خیل لوبه ډیره عالی وه او دغه چې افغانستان 215 یا 240 منډې ترلاسه کړی شوې. په ځواک کې د افغانستان د بری راز ګمان کوم د فاروقي عالی پایل هم وو. هغه لومړنی وکټ واخیسته او د هغه په اولو اورونو کې بال ډیر زیات سوینګ کیدو یا نڅیدو او هغه چې د انګریزان لپاره سخت کړه. او مجیب هم ډیر عالی بالینګ پاول سر کې وکړو. له هغه وروسته د انګلستان په لوبډله باندې فشار راغی، طبعا چې وکټ یې ولویږي فشار په بیټسمنان راځي. او دغه و چې حتی د پرخې باوجود هم افغانستان هیڅکله انګریزان پرې نه ښودل چې یو ښه ملګرتیا وکړي او دغه و چې په نشپېته منډو باندې یو کمساری برای خپل کړ. یو خند د افغاني بیټسمنانو ذهن و زړه ته پیدا شوی وي چې شاید دوی دا کار نه شوی کولی.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ د دې ونی سپورتي خبرونه بشپړه شوه. لیا د مباسه چې د ازادي راډیو په خبری مجلو کې به تاسو ته د نړیوال جام د بیلابیلو سیالیو په تړاو معلومات خبريږي. لموږ سره پاتې شئ. تر بیا مو الله مل.
ورزش د روغتیا او احتیاط ترمنځ دیوال.